ویډیو د دې مخمنې خبری خبرونه د اهم رپورټونو سرټکی. چین په پاکستان کې د خپل 15 انجینرانو د وژل کېدو په قضیه کې د پاکستان له خوا پلټونو کې پرمختګ ته هرکلی ویلی. یو رپورت وایي چې چین د بلوڅو وسلوالو او نورو ډلو خلاف د یو بل ضرب عزب عملیاتو غوښتنه هم کړې ده. په شمالي وزیرستان کې نامعلومو کسانو د جنکو سکول سوځولی دی. څېړونکي وایي د یو پلان له مخې د پښتنو ماشومان او په ځانګړي ډول جنکۍ د تعلیم نه لرې ساتل کیږي. د افغان طالبانو د حکومت په اړه د ماسکاو روسیو څرګندونو په وړاندې د امریکا غبرګون. وایټ هاوس وایي امریکا طالبان په رسمیت نه پیژني او د روس اقدام به نورو ته ناوړه پیغام ولري. آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندو کې به روس اولنی هیواد وي؟ په دې به خبرې ولرو. او د غزې په رفح کې د کډوالو په یو کیمپ باندې د اسرائیل د خونړي برید وروسته واشنگتن بیا هم ټینګار کړی چې د اسرائیل کلک حمایت وکړي. واشنگتن وایي اسرائیل په رفح کې هغه سره کرخه نه ده ماته کړې چې امریکا یې خبره کړې وه. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شي. ستړي مشه په خیر راغلی. د ویو ایډیو په دې خبري خبرونه کې زفاوات لامه ستاسو قربای. دا وخت په خبر کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو واجد په سر کې هم د پاکستان او خطه مهم حالات. چین ویلی په ترهګرو حمله کې د 15 چینایي انجینرانو د وژل کېدو په اړه د پاکستان په پلټونو کې پرمختګ ډیر مهم دی او د دې ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې بزنس ریکارډر د پاکستان د سرکاري سرچینې له قوله ویلي چې چین له پاکستان څخه غوښتي چې د ترهګرو ضد یو بل ضرب عزب عملیات دی وکړي او هغه کې د بلوڅ وسلوال هم په نښه کړي. د پاکستان خارجه وزارت په دې اړه ویو ای سوالونو ته ځوابونه نه دی ویلي. تفصیل د اسلام آباد نه درشد حسین په دې رپورت کې.
د چین د بهرانو چارو د وزارت ویاندی ما یونینګ د تیر ګل پروز په خپل هفتوار خبری کانفرنس کې ویلي په ترهګریز برید کې د 15 وجل شو چینایي انجینرانو د وجل کېدو په اړه د پاکستان پلټنو کې پرمختګ ډیر مهم دی او دوی ملاتړ کوي. هغه ټینګار کړی چې ترهګری د سیمې د استحکام لپاره یو آفت دی او چین د سیمې د ملکونو څخه د ترهګری ضد همکارۍ د پیاوړتیا غوښتنه کوي چې د ټولو ترهګر ډلو جرړې وویستل شي او پټې ځالې لمینځه یوړي. د تیرې مې میاشتې په 26مه د خیبر پختونخوا په شانګله کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور په یو ځانمرګي برید کې وجل شوي وو. پاکستانی چارواکو د دغه برید پړه په ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان اچولې وه، خو تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه حملې ذمواري په غاړه نه ده اغستې. دا لومړی ځل دی چې چین په رسمي توګه په دې اړه خپل غبرګون ښودلی او د بیان نه وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی او د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا مشر رائے طاهر لاهور کې خبری غونډې ته ویلیو. پلټنې او شواهد ښیي چې نیول شو کسانو ته د افغانستان څخه د برید حکم ورکړی شوی وو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په پاکستان کې چینایي انجینرانو د وجلو په اړه د افغانستان هر ډول ککړتیا رد کړې ده.
یوازې دا نه ده چې په شانګله کې په چینایي انجینرانو حمله شوې ده، بلکې په پاکستان یو شمیر افغانانو حمله کړې، مړی موندل شوې دي او پیژنګلې شوې ده.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې بزنس ریکارډر د دغه هیواد د پرمختیا او د منصوبه بندۍ د وزارت د سرچینو د قوله ویلي چې بیجنګ په مبینه توګه اسلام آباد ته ویلي چې د بلوچستان لیبریشن آرمی په ګډون دی د ټولو ترهګرو ضد د ضرب عزب په څیر عملیات وکړي چې دا ډول د ترهګرو زیرمې د تل لپاره ختمې کړي شي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان دی په دې اړه د وایس اف امریکا ډیوه پوښتنو ته لاکم جواب نه دی ویلي. له پاکستان د چین د غوښتنې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې مطبوعات وایي ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د جون په 14مه د چین او پاکستان ترمنځ د سی پیک پروژې د دویم پړاو شروع کولو په دستوره کې د ګډون لپاره د چین سفر وکړي. د تیرې نهې په ورځ وزیر اعظم شهباز شریف په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری او د چینی وګړو د امنیت په اړه د اوچتې پایې وی غونډې ته ویلي. په پاکستان کې میش چینایي وګړو ته به بشپړ امنیت ورکول کیږي او په دې لړ کې یو هر اړخیزه امنیتی پلان هم جوړ کړی شوی دی. ماهرین په پاکستان کې په چینایي وګړو بریدونه د بیجنګ او اسلام آباد اړیکو ته یو لوی مسله بلي.
بل طرف ته چینایانو باندې ډېرې غټې حمله په دې وختونو کې وشوې. تیرو میاشت دوه کې چې هغه د پاکستان او د چین چې کوم تعلقات دي هغه ته یو ډېر غټ چیلنج دی حواله سره. نو داسې په دې حالاتو کې کاری دا سین نه چی غنی پاکستان کې یو ملک انویسمنٹ وکي او انویسمنٹ دی کامیاب شي.
په پاکستان کې د چین وګړو ته غواخونه په دې هیواد کې د پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک پروژې د پرمختګ په لار کې د یو لوی خنډ په توګه رامنځته شوی او د کال 2021 راهیسې په پاکستان کې نږدې 12 چینایي وګړي په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وزیر احسان اقبال په دې وروستو کې د وایس اف امریکا انګریزي سره مرکه کې دا د اندېښنې وړ صورتحال بللې او ویلي و د هغه حکومت به خوښوي چې د پولي پورې د ترهګرو ضد چین دا عملیاتو د پاره په کابل فشار راولي.
د پاکستان د فور ویان لخوا تیر وخت کې سره خبرې مخې ته راغلي و ناغي و چې شاوخوا سل عملیات داسې دي چې دا موږ روزانه په بنیاد باندې روان دي. داسې نور هم عملیات د ترهګرو پر ضد دي. اوس تر څومره حده پورې چین د پاکستان د دغې قانونو نه یا د دغې پالیسۍ نه مطمئن دي.
په دې تیرو ورځو کې پاکستانی طالبانو په جدا جدا حملو کې خیبر پختونخوا کې و پاکستانی عسکر وجلی او د پاکستان فوج وایي چې په دې وړاندې ورځو کې دیرویش وسلوال وجلی دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان ایالت په واشوک سیمه کې یو مسافر بس یې وی جوړې کند تلوي دلی او په پیخه کې د خځو او ماشومانو په ګډون 28 مړه او 43 نور ژوبل شوې دي. دا پیخه د نن د چهارشنبه یا شروع په سهار وختي شوې ده. جزئیات په یز موک له خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی نه وورو چې په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې زما همکار سره شریک کړی دي.
بلی دا د بلوچستان صوبې بلوچ میشتې سیمې د واشوک ضلع بسیما کې هلته د کلغلی په نامه باندې غرنۍ سیمه ده چې په دا سیمه کې مسافر وړونکی بس د چارواکو په وینا کندې تلویدلی ده. د بسیمې د لوی چارواکو سره زموږ نن د ټلیفون له لارې خبرې سوې دي. د دوی په وینا چې دغه بس چې وو دغه کوټې ته روان وو له تربت څخه چې په یاد سیمه کې سهار پر 15 بجې اول د بس ټایر وتلی، بیا له دې سم دستي په نږدې غره کې لګیدلې او له دې سره لاندې ډېرې ژورې کندې تلویدلې چې په نتیجه کې په بس کې سواره 28 مسافر مړه شوي دي او 24 ټپیان دي. پملسو کې درې زنانې او یو ماشوم هم دی. په ټپیانو کې هم زنانې او ماشومان دي. د دې ترڅنګ د تربت پوهنتون د دوو استادانو هم په دې کې نمونه را روان دي چې په مړو کې هغه شامل دي. وایي چې پیښه په لومړیو معلوماتو کې ویل کېږي چې پیښه چې دا غد زیات سپیټ لکهبال چې دا غره رامنځته شوی. ټپیانې قصدار ته او ځینې ټپیانې کوټه تر اخیستې دي چې دلته به لومړی درملنې کیږي.
وخت په وخت باندې دغه شانته پیښې مخې ته راځي. بلوچستان او په پاکستان کې به خاص کر په بلوچستان کې چې بس ولوي دوه جنگید مړی پکې زیات کیږي. کراچۍ ته پکې ځینې بیا ووي چې په جنګلوي وشي. د دې پاړه باندې چې کم چارواکي دي څو وایي چې ولې دا دومره اکسیډنټونه یا دومره حادثه کیږي؟
رسول الله خان صاحب چې کوم پیر وختونه ریپورټونه دي دلته داسې ریپورټونه دي چې په بلوچستان کې تر ترهګری زیاته مړ چې دي هغه په ترافیکي پیښو کې کیږي. په هغه کې یوازې دلته د بلوچستان د ترافیکي پیښو چې کوم اعداد او شمار راټولونکي ادارې دي په دې کې د ایمرجنسی ریسپانس سنټر په نامه باندې دلته 112 په نامه باندې یو اداره ده. د هغې د نن ورځې د ریپورت دی چې دا تیری وو راځو یا یوی اونۍ چې دوی کم شمیر راټول کړی دی هغه کله دی وختون کو ته وشول سي. نو وای چې په تیری وو اونۍ کې په ټول بلوچستان کې پر لوی او وړو لارو لوی او وړي پیښې چې دي هغه 338 پیښې سوي دي. د ترافیکي پیښې په دې کې 434 کسان ته پیان سوي دي او یو لس کسان پکې مړ سوي دي. دا هغه پیښې دي چې هغه شمیر دی چې په دې کې د نن د واقعي د مړو شمیر شامل نه دی. نو د چارواکو سره چې مشکله خبرې په دې اړه کې جنو پغه کې دوی تر ټولو زیات د دې هغه شې دی تور پر موټر چلوونکو مسافر بس چلوونکو استادانو پوری کوي او وای چې موټر دا و چې کوم مسافر بسونه دی هغه زاړه دی دا وای استادان په صحیح توګه هغه چلول نه کوي، خو چې بیا موټر وړون کې دي یا مسافر موټر چلون کې دي، هغه بیا وایي چې د حکومت څخه سړکونه شنه دي جوړ شوي او لاري خرابې دي، تنگ سړکونه دي. خو چې کوم پر دا موضوعاتو باندې کار کوي کوم تنظیمونه یا مدني فعالان دي، هغه بیا دواړه د دې ذمواره بولي، تر ټولو زیات ذمواره حکومت او دغه د ټریفیک د کنټرول چې کومې ادارې دي یا هم لایسنس ورکوونکي کومې ادارې دي، هغه د دې ذمواره ګڼي چې ولې هغه د موټرانو اگزامینیشن نه کوي او هغه استادانو ټیسټ ولې نه کوي، د هغوی خوب، د هغوی نشه، دا غوی نور هغه عادتونه ولې نه کتل کیږي چې دا غوی لکبل داسې پیښې را مخته کیږي.
ډیره زیات مننه کوم فضل استور شانی صاحب د وخت را کول او معلومات شریکول او جهان مننه.
بیا هم په خیر راغلی. اوس هم د غزې حالات، غزه کې د اسرائیلي قواو پوځي عملیات جاری دي او اسرائیل نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ وویل چې په رفح ښار کې درې اسرائیلي عسکر هم وژل شوي دي. د رفح اوسیدونکو په ښار باندې د اسرائیلي عسکرو د تازه بریدونو خبر ورکړی دی. همدې حال کې امریکا د اسرائیل لخوا د هغې بمبارۍ په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې د اتوار یا یکشنبه په ورځ رفح کې د کډوالو په یو کیمپ باندې وکړه او لږ تر لږه 45 تنه پکې ووژل شول. د وایس اف امریکا خبریال انیتا پاول رپورټ د نوشیروان قلندر په غږ کې.
دا منظورونه وایټ هاوس زړه ماتونکي بللی دي او د هغه اسرائیلي حملې نتیجه ده چې د بیکوره خلکو په کیم کې لک تر لګه 45 کسان یې وجلی دي. دغلته موجود یو فلسطینی تن یې په اړه حال بیانوي.
دا هغه محفوظ ځای دی چې دښمن ویلی وو چې محفوظ دی، خو نه دی محفوظه. رفح کې تحفظ نشته. دا معلومه خبره وا چې دا د بې ځایه شوو خلکو کیمپ دی. دا ټول شهیدان وو. په رښتیا چې دا منظر چې په اړه نشي ویل کېدی تیر شپه ډیره ګرانه وه.
صدر جو بایدن په وار وار اسرائیل خبردار کړی وو چې د غزه د ګڼې آبادې په دې سویلي ښار کې دی ځمکني عملیات نه کوي. وایټ هاوس د نهي پورت په دې خبره ټینګار وکړو چې باور نه کوي چې دا برید د انتظامی د سری کرخې نه اوریدلې دي او یا په تګلار کې د بدلون ضمانت وړاندې کړو.
زما په فکر موږ د بیګنا خلکو د وژنو د غندنې په اړه ښه سخت پاتې شوي یو. دا وژنې ترې هم مبارا نه شي پاتې کېدای، خو موږ ته به په دې پوهېدل وي چې دلته څه شوي دي. پلټنې به کېږي. دوی له وړاندې ویلي دي چې دا د خفګان وړ یوه غلطي ده. دوی یې ګوري. دوی وړاندې هم په خپله پلټنې کړې دي او خلک محاسبه شوي دي. موږ به ګورو چې دوی دلته څه کوي.
د اسرائیل پوځ ویلي دوی پلټنې کوي.
قدرتی خبر ده چې دومره پراخه او سخته جګړه کې مشکل حادثات هم پیښیږي. ځنی حادثات لکه چې تیر شپه په رفح کې کومه حادثه شوې ډیره مشکل ده. د تیرې ورځې د شوې پیښې تفصیلات او تر اوسه کتنه کیږي او موږ یې تر نتیجې پورې کتلو ته ژمن یو. آی ډی ایف په جګړه کې نخ کلیدونکو عامو خلکو ته په زیانو او ډیدلو خفګان ښکاره کوي.
خو وسلواله ډله حماس چې په 8 اکتوبر یې په اسرائیل برید سره دا شخړه جوړه کړې، فوري تورونه پورې کړې دي.
مونگا دا امریکی انتظامیہ او په ذاتی توګه صدر جو بایدن په مکمل توګه په رفح کې د بې ځایه شوو خلکو په دی پاگلانه نسل وجنا او په غزا پټی د قبضې په وخت د ټولو جرمونو ذمہوار ګرځاو او د امریکا د سیاسي او پوځي مرستې د لارې د قبضې لپاره اسرائیل ته پوځي آلات، بمونه او وسلې ورکول کیږي چې لوجه روزانه که په سمونو نوي نو په لسګونو ماشومان، زنانه او عام خلک وجل کیږي.
په غزا کې د حماس د انتظام لاندې صحت وزارت وای په غزا د اسرائیل د عملیاتو لوجه د 15,000 نه زیات کسان وجل شوی دي چې د امریکای سو اتحادیان وی غندنه هم کړی ده. اسرائیل په غزا کې عملیات په 8 اکتوبر په اسرائیل د حماس د هغه حمله په جواب کې شروع کړی دي چې په اسرائیل کې پکې 1200 کسان وجلی وو او 2500 پر نور یې یرغمال کړی وو. په غزا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په شمول د بشري مرستو نور ادارې تډس بندې غوښتنې کوي. څوک هم پلټنه کوونکي معلوموي چې په رفح کې څه شوي دي. څېړونکي وایي د بایډن په انتظامیه غټ فشار جوړ دی.
While they are facing a lot of
دوی د خپل ګوند د کرناس لخوا سخت عکس العمل سره مخ دي. دوی دا هم نه غواړي چې د موثر ووټرانو او د اسرائیل پلوه ډیموکراټانو حمایت دې هم له لاسه ورکړي او داسې د بایدن انتظامیه د دوی په منځ کې نشته کېده او دې د بایدن انتظامیه لپاره د سیاست ټول مبارزه ډیره ګرانه کړې ده.
طاقتونه چې دا حالات پیدا کوي او شخړې جوړوي قیمت یې د خلک ورکوي. د وی او ای خبریاله انیتا پاول لپاره نو شروان کلندر، واشنگتن ڈی سی.
اسرائیل د نړیوالو د فشارونو باوجود د غزې په رفح ښار کې خپل پوځي عملیات جاری ساتلي دي. د اتوالي اکشن به فورس چې اسرائیل په رفح کې د کډوالو په یو کیمپ بمباري وکړه او په لاسو فلسطینیان یې ووژل، د حمله په نړیواله کچه توند غبرګونونه راوپارول. د اسرائیل وزیر اعظم هم دا بمباري یو غمجنه تیروتنه وبلله، دا چې د رفح ښار جګړه به اسرائیل ته په څه قیمت تمام شي او د امریکا نظری په اړه باندې څه دی، زموږ همکار پیر زبیر شاه به معلومات راکړي چې همدا اوس د امریکې د کانګرس د مخینه موږ سره په پروګرام کې دی. پیر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی، زموږ غاوري
په خیر علی،
سلامات اوسئ. رفح کې د کډوالو په کیمپ باندې چې کومه بمباري شوې ده، دلته په واشنگتن کې په اړه څه ویل شوې دي؟
چې واشنگتن کې خو چې کوم میتیو میلر د سٹیټ ډپارټمنټ چې کوم ویان دی، هغه چې کوم خبرې کړې دي رپورټرانو سره، کې خو دې دا وایي چې دا اسرائیل ته پوره حق شته چې خپل دفاع کوي، خو دې په اسرائیل باندې بیا غږ کړی دی چې په کار دی چې کوم داسې سویلین عام خلکو مرګ او ژوبله دا د دوی کوشش کوي چې دا د نه کیږي. او بیا ورته وی چې کوم تصویرونه دی چې مونږ لیدل، هغه ډېر د زړه ماتولې تصویرونه، ډېر غمجن تصویرانو اکسونه چې کوم هلته نه را روان دي. دین علاوه هم دام ویل دي چې مونږ به ګورو چې دوی پلټنه دی وکي، او مونږ پلټنه چې کوم نتیجې به هغه ته به مونږ په انتظارو. نو یو قسم بیا په اسرائیل باندې دا غږ کړی دی چې تاسو خیال کوئ، اسپیشلی که تاسو ته یادی امریکا ولم اسرائیل دا ویل چې تاسو رفات مزی او وخت پورې چې تاسو سره یو پلان نوی چې مونږ ته وخایي چې تاسو به څه کوئ، یا خلکو سره چې په دې دلته نور زینو نه راغلي دي غزان او دلته پناه اخیستې ده. نو هغه چې کوم یره وي هغه داسې په دې حمله سره د واقع سره داسې ښکاره شوی چې عام خلک چې کوم دي هغه وژنم د کسان روانه ده. نو افشار چې کوم دي د امریکای طرف نه، او اسپیشلی دلته په امریکای کې دنه په بایدن په انتظامیه باندې، هغه نور هم زیاتېږي داسې واقعیات سره.
پیر صاحب، د امریکا د قومي سلامتیه کونسل ویان د جان کربی ویلي چې اسرائیل پر رفح کې هغه سری کرخې نه دي ماتې کړي چې امریکای خبرې کړي دي. د وایټ هاوس مقصد د دغه سرو کرخو یا ریډ لاینز نه څه دي؟
نو جی، دا خدا سه او چې کتا سو ګورې، نو یو ان ام چې کوم دلته بنیادی یو خبره وا، هغه د دزبندی کې کې د سیز فایر کې ټوله خبره، خو هم خو اسرائیل دا د هغه دای وای چې کوم فرض کا رفات نه لاړو، او رفح کې مونږ اپریشن اونکو، او دا کوم واقع چې مونږ په خبرې کو دي چې اسرائیل وای چې دوه د حماس مهم کمانډران مونږ وژلې دي، او هغه نه پس هغه ټنٹ ته اور تلیا دی، او ټنٹ په وجه نه دا 15 لوی کسان مړ شوی دي. نو اسرائیل خپل یو دریز دی، خو وای چې کسان مرګم هغه د خو دلته دا دی چې هغه وای چې مونږ حماس پسې ځو، او اسرائیل چې کوم د نېشنل سکیورټي چې کوم دوی مشیر دی قومي سلامتی والا، هغه هم دا وای چې دا جنگ چې کوم دی دا به د کال اخره پورې رواني. نو مطلب دا دی چې دا رفح نه اپریشن نه بعد هم دوی دا وایي چې مونږ دا زورونه دي چې رفح نه پس مونږ بس ودرېږو دا جنگ ختم شي. نو اسرائیل اوږدې هغه دی، اسرائیل باندې فشار هم ډېر دی، او دلته چې کوم دا ریډ لاینز خبره کوي، نو هغه کې ما په خیال دوی دا وایي چې اسرائیل په داسې زور سره لا نه دی تللی چې څنګه دوی اول غوښتل یا څنګه دوی غواړي اوس اسرائیل، او هغه د امریکې او د یو ان د فشار لاندې لا نه ځي لګیا د پخ طریقې سره. نو ما په خیال خو به دې ته اشاره وي، نو او اسپیشلی داسې اسلوب چې کوم داسې وي چې دوی وته ریډ لاین ښیي. خو بهرحال اسرائیل باندې اوس پورې داسې د لکه د رفح د عملیات او درېدلو خبرې پکېږي، خو د هغه داسې ټینګار په نه دی شوی ته چا خامخا اوس تاسو ډزبندي وکړي.
د غزې د جنگ په حواله سره د یورپي ملکونو دریځ په دې ورځو کې څه دی، او واشنگتن سره څومره فرق لري؟
نو چې واشنگتن او د یورپ چې کوم اوس دریځ دی، هغه یو قسم یو ځکیږي لګیا دی. کومو ورو د پرون درې یورپی هیوادونو، ناروې، آیرلند او سپین، دوی د فلسطین یو ځان لا یو ریاست منلو. نو یو قسم دا ډېر غټ د فلسطین د ریاست لپاره یو کامیابی ده، او د اسرائیل لپاره یو قسم سفارتي ماتواله ده، او هغه خپل سفیران اسرائیل راو باسل دي هیوادونو نه په احتجاج کې. خو دلته هغه د دوه سټیټ سولوشن خبره کوي چې په کار دي چې دوه ریاستونه د فلسطینیانو لپاره خپل اسرائیل خپل وي، او دواړه په امن او په سکون او په سکیورټي په امنیت کې سره اوسيږي. خو دلته اوس واشنگتن هم دا خبره کوي، بایدن هم دا خبره کوي چې ټو سټیټ سولوشن. چې دوه ریاستي حکومت حل دغه وباسو خودل تبیا فرق داده چې بایدن دا وای یا امریکای دریز داده چې تاسو دا په کار دي چې فلسطینیان او اسرائیلیان خپل کې کینی او دا ډیسایډ کی بجای دي چې مونږ ځان له فلسطین یو ریاست ومنو نو ادروایز دواړه پاغه دي تش هغه اپروچ ما په خیال ډیفرنٹ دي
او بل دا چې د یورپی یونین یو د پاله خارجي پالیسي مشر جوزف بورل هم ویلی دي چې اسرائیل د پکار د دزبندی زر ومني او د نړیوال عدالت حکم هم ومني د دې ترڅنګ ویل کی چې الجزائر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو نوی قرارداد پیښ کړی چې غزه کې دزبندی غواړي د دې قرارداد د پاس کېدو چانس شته
مانه ته خیال چې ګوره په دې ټیم داسې دوی مانه ته خیال چې امریکا به په دې ټیم پری دی په دې چې دزبندی خو مخکې هم اسرائیل او د حماس کته سیادي خبرې کې دي اسرائیل حماس هم ویلی چې موږ منو خو اسرائیل وچ نه دوی بدلون پکې کړی دي قطر اوس وایي چې داسې حکومت د عام خلکو ورژنه خبره ده دینه غا ډیپلوماټیک حکومت خبرې وي او حکومت دا خبرې وي د دوی دواړو پارټیانو منس کې دزبندې پاره او سپیشلی دا حکومت یرغمالیان کسان دی هغه د خوشکولو پاره هم هغه هم کینو حکومت احوال دي هغه یو ډرافت ونن وړاندې کوي پرونه دوی غونډه شوی و دا الجزائر په هغه په ریکوست باندې د یو ان سکیورټی کونسل ونده و مونږ به ګورو خو مانه د خیال چې دا و پاس کیږي خو بهرحال دی کې و دوی اول ځل د دزبندی اعلان کړي انټرنیشنل کورټ اف جسټس هم چې کوم تاسو هغه فیصله واره هغه بیان واره هغه دا ویلیو چې رفح کې د عملیات بند کړي دا نو ویلی چې اسرائیل ته د دوی د دزبندی وکړي او په هماس ته ویلی چې تاسو د ارګاموالان زر ته زر خوشی کړي نو مونږ ګورو چې دا ډرافت کله دوی ښکاره کې پبلیکي کې چې دوی پکې سره کړی دی خو سپورې کوم وی او ای کتل دی ډرافت اکه خدا د دزبندی خبره کوي د هغه خوشی کولو خبره کوي او رفح کې وایي چې مکمل اوس تر اوسه د دزبندی وشي خو مانه د ښاجه دا و پاس شي
ډیره مننه پیژد به شاشه مونږ سره معلومات شریک کړو
ډیره مننه
امریکا کې صدارتي انتخاباتو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی خو په اوکراین او غزه کې دروانو جنگونو سفارتي حل په دې نږدې ورځو کې ممکن نه ښکاري صدر بایدن چې په 2020 کال کې خپل انتخابي کمپاین کې د امریکای د دایمي جنگونو د ختمولو وعده کولې اوس د ووټرانو توجه د امریکای د خارجي جنگونو څخه د ملک دننه ترجیحاتو ته راړوي د وایټ هاوس لپاره د وی او ای د خبريالي پتسویدا کاسوارا ریپورت بختور شاه وړاندې کوي
په داسې حال چې غزا کې د اسرائیل پوځي مهم روان دي او د حماس د ولقینا د يرغمالانو د خوشی کولو په لړ کې کم تړون په نظر ناراضي د دې باوجود چې امریکای پکې سخت سفارتي کوششونه هم کړې دي په عین حال کې په یوکرين د روس د يرغل هم قابو 2.5 کال وشو خو یوکرين د خپل سیمو د پریخودو په سر د روس سره نیخ پنیغه د خبرو وړاندې زرات کړي
په دې دواړو جنگونو کې دا دلیل واضح دی چې امریکا پکې خه په خاړه ماده او په نتیجو یې هیڅ غوړ نه کوي چې دا به چیرته رسیږي موږ په دې جنگونو کې داسې خکیل شو یو چې په اسانۍ ترې نشو وتلې زما په فکر دا د بایدن لپاره یو لوی مسله ده
صدر جو بایدن په دغه دواړو جنگونو کې د امریکایي پوزونو د نور غړولو ژمنه بیا تکرار کړې دي
د یوکرين په جنگ کې یو امریکایي پوزي هم نه جنگيږي زما په خواده چې هم دغه سی به ساتم خو مونږه بعد یوکرين سره په کلکه ودرېګو او تل به ور سره ودرېګو
بایدن د اپریل په میاشت کې هغه وخت د خارجه پالیسۍ په مټ کې لوی بریا تر لاسه کړه چې کانګرس د یوکرين د پاره د یو شپږ ارب ډالرو او اسرائیل د پاره د شپږ ارب ډالرو امدادي بل منزور کړو خو د دې ورستون موړه هڅه کوي چې د بارنیو جنگونو نه د پام اړولو د پاره نور پیغامونه ورکړي
ک بایدن په دویم ځل انتخابات غټي نو دا به کورونایو کښالو غټي نه چی په بهرنیو مسلو او هغه ته په هغه ریاستونو کې ډیر کار کول وی چرته چی واضح اکثریت نسته هغه ته پر هغه مسلو ډیر پاملرنه پکار ده چې جمهوریت نقطه نظر پکې ښکاری د مثال په توګه د حمل د اسقاط کښاله
نوموړي په دې کار پیل کړي په تیرو هفتو کې صدر بایدن خپل انتخابي کمپاین غندې کړي او په کورونو مسلو لکه اقتصاد د اسقاط حمل د حق تحفظ تعلیمی قرضونه ختمول په صارفینو پټ فیسونه لري کول او د صنعتي پیداوار په زیاتولو زیاتره ویناګانې کړې دي.
دا واضح ده چې دوی په هغو مسلو پاملرنه کول غواړي کوم چې دوی خپل قوت ګڼي، خو د دغو کارونو کولو توان نه لري. هر ځل به بهر نړۍ د دوی په کار کې مداخلت کوي،
خو بلاخر د بایدن ایجنډا به کورنۍ کشالی په وړاندې بوزي. د مای په میاش کې د رایټرز نظر پوښتنه ښایي اکثره امریکایان په جنگونو خفه دي، خو هغوی ګرانی د ملک دننه تر ټولو لویه ستونزه ګڼي. د پیټسي ودا کسوارا د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن ڈی سی.
وی او ای دیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یوټیل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salveri sata la divasaro ose.
Byam pakhair agli دا د وی وی دیو دروانو چارو خبری خبرونه د چز فواد لامی د واشنگتن ڈی سی نه تاسو ته وړاندې کوم. په دې دین مخ کې چې نور رپورټونه تاسو ته وړاندې کړو، د یو د افغانستان حالات ته ورزو. د افغانستان په حالاتو کې خبردار چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د روس د هغه ګام هرکلی وکړ چې غواړي د طالبانو ډله د کل عدم تنظیمونو له فهرسته وباسي. طالبانو اعلان وکړ چې د ماسکو سره د مثبتو او پراخو تعلقاتو د پاره سنجیده سیاسي عزم لري. همدې حال کې امریکا ویلي چې طالبان په رسمیت نه پیژني او د روس اقدام به نورو ته ناوړه پیغام ولري. بل اړخته طالبان ویلي چې دوهی کې د افغانستان په باب دریم نړیوال کانفرنس کې به د دوی استازي په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. زموږ سره اوس د پیښور نه د سکایپ د لارې د ډیو څېړونکي اسماعیل خان په پروګرام کې دی چې په دې ټولو باندې دغه نظر وپوښتو. اسماعیل خان صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. د روس او طالبانو د تعلقاتو نه به شروع کړو. د طالبانو په اړه د روسي چارواکو روسي څرګندونې به مو اوریدلې وي. ستاسو خیال څه دی؟ آیا روس به وړومبنی ملک وي چې طالبان په رسمیت وپیژني او په دې کې به یې ګټه څه وي؟
فکر کوم چې کېدی شي په رسمیت پیژندلو کې خو لږ وخت لګي، خو دا فیصله تاسو ګورئ نو روس ډېر یو کیلکولیټډ قسم له پیسې پوره سوچ سمجھ سره دا فیصله کړې ده. او د دې بات بنیادی علت دا ښکاري چې روس ته یو خپل مشکل جوړ دی. تاسو ته په یادو کې چې په کم وروستو ورځو کې کم بریچ شو په روس کې، په پای کې ګڼ شمېر کسان وژلي شو، بیا دا غیر الزام ولګېدو په داعش باندې. نو دا غیر پس نیوکو ډېر زیات په روس کې دننه هم دا وشو، په تاجکستان کې خلک ونیول شول، او بیا دا اوس ومنله شروع کې په یوکرین باندې الزام لګولو، بیا اوس دا په رسمي توګه وعده ومنله چې دا بریټ د داعش تاړه شو. نو روس ته یو مشکل جوړ دی. نو اوس د طالبانو په شکل کې هغه یو داسې الای په لوی کې لړۍ چې کوم د دې سره په دې کې کوم کو کې خاص کر افغانستان چې کوم دې خور استعمال نشي د تاجکستان نه، یو مشکل ټولو ته جوړ دی چې د تاجکستان نه زیات ریکروټمنټ هلته کیږي د داعش لپاره. نو روس غواړي چې کم از کم خپل په گاونډي هېوادونو کې او د افغانستان باره کې یا د وسطي آسیا باره کې د روس ته پخوا نه د شورویانو د زمانې نه به دې خپل نیر ابراډ وي، دا خپل نږدې گاونډیان به بولل. نو دا یو کیلکولیټډ فیصله کړې د روس. او بیا زما خپل خیال دا دی چې دوی د چین تم ګوري چې چین څه فیصله کوي. چینیان هم ډېر پرگمیٹک، ډېر عمل پسند یو پالیسی ده د افغانستان د طالبانو په دغه باندې. روس هم هغه وخت ګامونه پورته کوي.
او که چیرته ماسکو طالبان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او تسلیم کړي، نتایج به څه وي؟ د مغربي ملکونو غبرګون به څه وي او د طالبانو سره به تعلقات څنګه بدل شي؟
زما خپل خیال دا چې روس په اوسم لګ صبر کوي پر رسمي د پیژنګلو د پاره بدغه کی ته دین دا بندیزونه چې اوچت کړل د دې نو ما خیال دی بنیادی مقصد دا دی چې کوم سفری او دغه د کوم بندیزونه یې هغه بندیزونه لري شي او دی د افغانستان کې د طالبانو سره څنګه چې چینیانو یو تعلق جوړ کړی دی یا نور گاونډي هیوادونو ور سره تعلقات دي ترکمنستان دی ازبکستان دی د ایران شو او پاکستان هم دی نو دی پرسمیت باندې دا افغانستان حکومت یا اسلامي امارت نه دی پېژندلی خو یو تعلق ور سره ساتلی دی سفارتي تعلقات شته د پاکستان شته دی ایران ور سره ډیپلوماټیک اړیکې لري د ازبکستان او د ترکمنستان چې کوم دی دغه هیئتونه او خودونه وزیر اعظم ملاقاتونه کیږي تجارتونه کیږي نو روس هم دغه لښته یو ګام پورته کو نو دا اوس کته لیکيږي زه فکر نه کوم چې ډېر زر به روس په رسمي توګه باندې د طالبانو حکومت وپېژني خو روس غواړي چې خپل اړیکې سیاسي او سفارتي او تجارتي
افغانستان باندې خبری کوي او طالبان هم ور بلل شوی دی تر دې وړاندې هم دوهی کې دغه ناستو ته طالبان بلل شوی وو مگر نه ورغلی دا ځل یې خوشبینی او آمادگی خودلی فرق کې څه دی ولی
چې دغه کې مخکې د طالبانو ډېر په دې باندې یو غټ اعتراض دا و چې داسې ګروپونه داسې ډلې چې دوی مخالف دي هغې دې راغوښتو او دی وې چې په افغانستان کې چې کومه د ایجنډا وه په هغې باندې د دوی غټ اعتراض و نو اوس کېدی شي ځکه د هغې نه پس هم د ملل متحد چې کوم استازی د افغانستان د پاره هغوی افغانستان ته سفر کړو او خبرې اترې کړې او کوشش یې دا و چې افغانستان کې د طالبانو چې کوم تحفظات دي په دې باندې کوم کنسل دي هغه اډریس نو په تیر شوي دا کې خودي دا نو کړي زه کېدی شي د دې امکانات شته دي چې ملل متحد یا په خپل باندې د دې چې کوم تحفظات دي په هغه باندې خبرې ترې کړي او دا غې د لرې کولو کوشش کړي او بل خبردار کېدی شي طالبانو په دې خبره سوچ کړي چې دا آیا د دې په ګټه باندې دا خبره و چې تیر شوي دا کې دی برخه وانه غستا نو کې دي چې دواړه دي دغه پتی نتیجه رسیدلی چې افغانستان د طالبانو د حکومت لپاره د نمائندګۍ لپاره زمينه واره کی او د دې چې کوم کنسرنز دي داغه کنسرنز هم په ست طریقې باندې اډریس کی داغه د لری کول هم ساتي
د ماسکو تازه سرګندونی او د ریزونه یو خو او دوهې ته د طالبانو بلل کېدل بلې خو آیا د ټولو ته چې وکتل شي آیا داسې ښکاری چې افغانستان کې نور د طالبانو د امریت خلاف د خلکو غږ به څوک وانوري آیا نړیوال به قرار قرار طالب سره جوړ جاړی وکړي او د عام ولس درد به هیر کړي او څنګه
زه فکر ما خپل خیال دار چې امریکا دی وخت کې په خپل مسلو کې کړه دا یو خو الیکشن هم را روان دی په امریکا کې یو هغه یو ډیر غټ وی فیکٹر دی بل د یوکرين یو وټه مسله دا غیم په اړه دا او بیا په د اسرائیل او د فلسطین چې کوم شخړه ده هغه هم یو ډیر غټه مهمه مسله ده د امریکای لپاره نو افغانستان ته د امریکای هم پر پام دیو کې نشته لري ته په دغه وجه باندې چې کوم جلو دي کوشش وسو دغه دی د سمره چې د ملکونو دي دا غي تاسو ته پته را دغه ورته دغه دی چې دیو کې امریکای پام افغانستان ته نه دي کوم بندیزونه چې په افغانستان لګي دول لګي دونو غایب ولګول دا غي نه څه د تجارتونه وتا او ډیر ملکونه دا چې دی په دې متکه کې جدي دا وړ چې د طالبانو سره خپل اړیکې سمې کی حالات او سره خپل ټیک کی مشکلات ضرور شته دي د ایران یا د پاکستان یا د بوستیا سیم مملکتونو یا د چین په تیر تیر باندې خودی غواړي چې خپل نور اړیکې سیاسي سفارتي تجارتي اړیکې ورسره افغانستان سره ټول په دې کې وخت ځانته اپورچونټیز کاری او دی وخت ټول کې زیاته फायदा هم افغانستان کې د امریکای د نشوالي چین وجته ډیر زیات دلته کې چې کوم د ماینونو بزنس ته پای کې چین ټول کې روان دي چینیان ډیر زیات دلچسپي لري په افغانستان کې روسانو دې هلته کتلی دی او بل ډیر دا سدي چې هغه کوشش دغه دی چې روس خپل تیل او دغه ځکه چې غرب ته خدایي یورپ ته د تیل او ګیس مصاله جوړه ده هلته کې هغه دغه نشته نو روس ځان ته لاره ګوري چې د وستي اسیا د لارې خپل تیل او ګیس چې کم دی هغه آسیایي مملکتونو ته راوړي او په دې باره کې د دې خپل هم راغلی دی افغانستان ته هم راغلی دی په دې خبرې تر هم راوالي دي ترکمنستان خاص کر په دې کې یو غټ رول ادا کی په دې باندې رسو کوم خبرې درې شوې چې په څه طریقه باندې دا ترانزیت لار ملو شي او د درست تیل او افغانستان د لارې پاکستان ته نورو دغه ته وختونه د داسې لړ شي دوی ځان ته خپل اپورچونیټیز ګوري دی وخت کې په افغانستان کې زمانه دې خیال چې دی اوس هغه مسلې چې کوم د امریکای لپاره مهم وي یا افغانستان کې د امریکای مشکلات کوم چې خدشات دي هغه دغه د طرح کرے سره دي دغه خلاف چې امریکا سره کوي هغه بکی خو دې وخت کې د امریکای فوکس یا د یورپ فوکس چې کوم دی د یورپ فوکس په یوکرين باندې زیات دی او د امریکای فوکس دی او کې نظر چې کوم دی هغه د اسرائیل او فلسطینیانو باندې زیات دی.
ډیر زیات مننه اسماعیل خان صاحب خپل نظریات موږ سره شریک کړل. ژوندۍ او سه سلامت. د امریکا د سکل صدارتي انتخاباتو کې ډیموکرات او ریپبلیکن امیدواران جو بایدن او ډونالد ټرمپ دواړه وایي چې امریکا پیاوړي پوز ته اړتیا لري. بایدن وایي د امریکا پوز نن پیاوړی دی. ترامپ وایي بایدن د امریکا هغه پوز کمزورې کړي چې هغه قوي کړي وو. د وی او ای سکاټ سترنز رپورت محمد عالمگیر وړاندې کوي.
صدر بایدن د خالی یا د شنبه پر ورځ د امریکا فوجي اکیډمي فارغ شوی افسران تخپل وینا کې وویل چې امریکا هیڅ کله نه خپل فوجونو څخه د دې نمخ کې په یو وخت په مختلفو ځایونو کې د دومره مختلفو کارونو غوښتنه نه ده کړې.
دا وخت امریکایي عسکر د اوکراین د ازادۍ په جګړه کې د زړورو اوکراینیانو ملاتړ کوي. زموږ عسکر هر وخت د ځمکې، سمندر او هوا له لارې وسله او نور سازو سامان وړي او راوړي.
دا جبنو کې منځني ختیځ هم شامل دي.
د امریکا هوایی پوز د خوراکي سامان غورځولو کې بوخت دی چې د غزي خلکو ته په لاس هاو زر خوراکي سامان تر اوسه رسولې دي. په اسرائیل د ایران وروستي ناڅاپي بریک په صورت کې موږ خپل اعترافیان په شمول د عرب هیوادونو متحد کړل چې د دوامدار بریدونو مخه ونیسو.
بیا ډونالد ټرمپ وایي بایدن د امریکا فوز دا غپا کول د لیونتوب تر حدا خطرناک صورت حال په نړۍ بیاي.
Our country has been totally humiliated.
زموږ هیواد په مکمله توګه بیزت شوی دی. مونږ یو فاسد کمزور صدر بد دیانت جو بایدن لرو چې مونږ دریم نړیوال جنگ ته راخکی همداسې کیږي لګیا دی.
ترامپ وای بایدن دی روس او چین سره د جنگ خطر نه اخلي. د انتخابي کمپاین په وخت یو ویډیو پیغام کې ترامپ جمعنه وکړه چې هغه به د امریکایي فوج د بارنې تګلارې تابع کړي چې د امریکا مفادات او تبا ترجیح ورکوي.
زبته یورپ څخه اوکرين ته د لیګلي وسلو قیمت غواړم چې په کار دا دوی تر اوسه کړی وي. مګر جو بایدن کمزور دی او دومره عزت نه لري چې پښتنه هم وکړي.
بایدن وایي د امریکای فوج د ائتلافیانو مضبوط ساتلو او د خپل ځان قوی کولو کې مصروف ده.
د خپل اقدارو د دفاع په خاطر که د ظالمانو په وړاندې اوریدل وی او که د سولې ساتنه یا د ازادۍ او اخلاص ژوند دفاع وی. د امریکایي عسکرو د برکته موږ هغه څه کوو کوم چې د یو لازمی هیواد د نړۍ واحد عالمی طاقت او د مخکخ جمهوریت په حیث یوازې امریکا کولی شي.
د امریکای دفاع وزارت تر مخه په 2023 مالی کال کې په ځمکني، سمندري او هوایي فوج کې سلويخ زره کمی برتیاني شوه دي. ترامپ وای د صدر بایدن د پالیسیانو له امله خلک په امریکایي فوج کې د شاملې دونه ډډه کوي.
زبا د امریکا د پوز ویاړلې کلتور او دود بیرته پر ځای کوم او هیڅ چا تبا د مارکسیزم او کمیونیزم اجازت نه وي او مونږ به د فاشستانو څخه هم ځان خلاص کړو.
امریکا فوج وای د برتیانو کمې یو شمېر علتونه دي چې پکې مضبوط اقتصاد هم شامل دی چې ځوانانو لا د روزګار نورې موقع ترلاسه دي. دغه شان په نوي کول کې په ادارو باندې اعتماد نشتوالی هم د برتیانو د کمښت علتونو څخه یو دی. د سکاټ سترنز په رپورت محمد عالمگیر، وی او ای دیوا، واشنگتن.
اوس برته راځو د پاکستان حالاتو ته. په چمن کې د تیرو اتوم یا شورا هیڅ د آل پارټیز تاجر لغړی اتحاد لخوا پر لټ روان دی او د حکومت څخه پر شمن د افغانستان سره پر پوله باندې د پخوا په څیر په شناختی کارت او افغانی تذکرې باندې تګ را تګ غواړي. دغه پلتوالو د رواني میاشتې له څلورمې نیټې راهیسې په چمن ښار کې بنکونه، پاسپورت آفیس، نادرا دفترونه او کوټه چمن لویه لاره بند ساتلې ده. ډرایورانو البته ډرایوران دا وخت سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او حقوق په حال د ویو ای ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي ته دا ډول بیان کړی دی.
زنور ماته جی خبرې کوم د لنډی کوتل سره تعلق ساتو. نټی لا پون راوشي وای چې دا اختر به سفر پروګرام دی سې حساب در درمو نه را درمو براکونه دی. مولانا صاحب او کمانډوري صاحب مونږ ته دا گزارش ده، دا سوال ده، تاسو مسلمانانو زمونږ نه کده براک خراب شولو یا واسم نه ورانه پاتش وو بیا د څومره حلاله به څه جواب ورکو مسلمانان، ځکه چې دا براک خو مونږ راشي دا ګاډي ولاړی مونږ نه پاتې ده، دا بچو پریرا نه پاتې بچین دغه هغه کی چې والله چې ګوره ختمونه کو او چې تاسو په سیر چوفو او تاسو ته دواګانې کو د سرنګ د ځنې مشتارته.
ما نو سردار عمر دی، خیبر ایجنسی سره تعلق لرم او بس ټول چمن ولسته مونږ د خاص کو چې مونږ له دمره مکارا کوي چې مونږ د لاړ شو خپل بچیانو سره اختر مناو کو قربانی را رواني دي. ډیر تکلیف ته خرچې هر څه ختم شول، نور څه قسم سہولت مونږ نشته اختر چې دل تران شي. چمن ولسته مونږ خاص کو، اصغر خان چغزی ته خاص کو، محمود خان چغزی ته خاص کو چې مونږ مسله حل کړو.
خبره کوله کی مروت سره چمن کې مونږ ساری یو محسوس وا نه مچوک ته پوس کې نه سو دې ګرمي او مثال کې دړو ته مونږ پراته یو اختر را روان دي. مثال کې مونږ بچانه او دا شین ټول مونږ هلته د شانتۍ نه شي چې مونږ نه ګټو بچ شي خوري.
مونم سرپراز د تعلق د مونږ پېښور سره د کی پکې سره اټاپ تاوان کې مونږ سره شامل یو شانه بشانه اټاپ خپګون کې مونږ خپایو خو د بل زیر ته تنګورا برای مې ربانی وکا چې ترانسپورټ لوي طریقہ جوړه کوي ول یار ورکا بیګا اوازه ګډه شو چر نه توبه لارې ورکړه توبه لارې لا بیګا ګوډی تلیو ډېر ته را پاس کړل چې مونږ ته امر نه شوای اوس دغه ته مونږ سوال ګوج مړای مهرباني وکړو چې دغه ګاډو لار ورکو.
زما نوم تاج حسین دی، زه د لنډ کوتل خبر اجنسی سره تعلق لرم. ته تقریبا 15 ورځې پر میاشت برابرېږي او مونږ دلته ولاړ یو. مونږ سره نه پیسې شته، پیسې مو ټولې خوړې، کور کې بچیم وږي دي، پیسې غواړي، پیسې نشته دی او مونږ ډېر دلته تکلیف کیو، ډېر په خپه ټول ګاډي والا ډېر خپه دي، ډېر پریشان دي چې ګاډي رواني مونږ بس کور رواني پیسې ډوډۍ ګورم رواني وړو کارم رواني چې ګاډي مو ریګي مونږ بدل تابیا نه د مونږ د دوړو کار غي او نه د دوايي او هر شي کار ولاړی.
اجي علي حضرت د خیبر د جنسي اوسیدون کای
په مونږ خبره حل کیږي. مونږ مر سره یو خو اغه په مونږ غو نه کړو درته قرباني را رواني یار سړین بچان دي. هر سړی وګوري په موټر کې کله کته بیا کله پیچه بیا دغه ته وګوري چیرې مثال زه خپل بچای بیایم داس خو به دغه مسافروم خلک وکنه. نو موږ دغه خلکو مشران او ټولو غته د ریپلیشت چیرې مهرباني وکي چې موږ له یو لیار راکی.
د خیبر پښتونخوا د کلرکانو تنظیم آل پاکستان کلرکس اسوسییشن به په تنخواګانو کې د زیاتوالي د پاره په ټوله صوبه کې دوه ورځې کاربندیز او د صوبې په هر ځله کې احتجاجي مظاهره وکړي. د دوی د دغه فیصلې په اړه نور جزئیات زموږ خبريال فیاض ظفر په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د آل پاکستان کلرکس اسوسییشن غریبا نن او سبا په درهمه نیټه په ټولو صوبه کې دوه ورځې کار بندیز کوي او ټول سرکاري دفتر کې به کار نه کوي. دوی وایي چې صوبایي حکومت د دوی په تنخواګانو کې ډېر لږ زیاتوالی کړی دی. اسوسییشن وایي په کړاو چې د ګرانۍ په حساب یې د کارکنانو تنخواګانې زیاتې کړې.
صوبایي حکومت صوبایي بجټ پیش کړی دی
نو یقینا چې په کې د سرکاري ملازمینو لپاره 10% په تنخواګانو کې اضافه کړې ده. نو دا د موجوده مهنګۍ په تناسب سره دا خبره اون کې مو مزیر کې برابر هي هغه شان دي دا که بلفرز دي ځان له 300 کوي هغه له 200 کوي نو کم از کم د اټیج ډپارټمنټ خلکو له خو دي 100% اضافه کوي څنګه چې دا 100% مهنګۍ په تناسب سره انتهایی کم ده. نو په دغه سلسله کې زموږ احتجاج دی ان شاء الله.
دوی چې دیو کې د لرغون تر هارډر کم ده او د میاشت د لسم تاریخ پورې تنخوا پیسې ختم وي. ګرانی او د بجلی بلونه ورس په ورځ زیاتیږي او د دوی په موجوده تنخواه گزارا څنګه کولی شي؟
تنخواګان انتهایی زیات کمی دي. مهنګایي چې کم ده نو هغه ډېر انتهایی سیوا ده. زموږ تنخواګان تقریبا لس ورځو ته نه رسي. د میاشتې کم 10 تاریخ ته هغه ته نه رسي. بل کم بجټ چې په 24 تاریخ پیش شوی دی که تاسو وګورئ نو هغه کې لکه کم اضافه چې شوی دی لکه په وړو کې د مالګې مناسب ده.
علی رحمان وایي چې نن او سبا به په ټولو صوبه کې کار بندیز وي. نن د صبح په هر ضلع کې احتجاجي مظاهرې وشوي او که حکومت په خپله فیصله نظر ثانی ورکړه نو بیا به د صبح ټول کلرکان د احتجاج دپاره په 3 جون اسلام آباد ته روانېږي او هلته به په پرلت کېني.
زمونږ صوبایي قیادت چې کله بجټ پیش شو نو هغوی 29 تاریخ او 30 تاریخ دور زی مکمل طالبان او احتجاج اعلان وکاو او دا وی چې په 29 تاریخ باندې په ټوله صبح کې د هر پریس کلب مخه ته احتجاجي مظاهره کی نو هغه سلسله کې ان شاء الله لکه سات کې موږ رواني او احتجاجي مظاهره چې دا هغه ان شاء الله نن کو او بیا به د دین وروستو کې خیری په 7 جون باندې په اسلام آباد کې زمګ درنې چې هغه به د 4 تاریخ نه شروع کی او د 7 تاریخ به بوري بجاري
مظاهره ته وینا کون کوول چې په نو پګې دې سلفي سدا زیاتواله وګړي شي د پنشن اصلاحات په نوم دوی په قول ظالم فیصلې دي او واپس ته واغستل شي. د کلرکانو پر ټولو الاونسز خاص کر د طب او د کور د کرا کې د زیاتوالی راوستل شي. تیره ورځ د خزانې وزیر یو خبري کامرس کې ویلو چې حکومت په تنخواګانو کې 45% اضافه کوله خو د خراب مالی حالات له کبله 10% اضافه وکړه. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، دیوه.
بیا هم په خیر راغلی. د پاکستان د ونډو بازار راغورځېدلی او اقتصاد پوهان وایي په راتلونکي بجټ کې د مالیې او ټیکسونو ممکنات زیاتوالی سرمایه کاران د تشویش سره مخامخ کړي دي. له همدې امله د پاکستان سټاک اکسچینج 600 پوینټه ښکته راغلی دی. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
د کراچۍ د سټاک اکسچینج د ویپانی تر مخه نن د چهارشنبې په ورځ د ونډو بازار په 15.18 درجې خلاص شوی و، خو په مارکیټ کې د سر د سلو کپنو په خرڅ کې د ورځې تر نیمایي پورې 600 درجې کمی راغلی و او د ونډو بازار 14.94 درجې ته راکوز شوی. اقتصادي پوهان وایي راتلونکي د جون په 1 نیټه امکان لري د پاکستان قومي بجټ وړاندې کړي شي او حکومت د ټیکسونو شرسی واکړي او د کال 2024 په فینانس بل کې مالیاتی ادارو ته نور اختیارات ورکړي.
حکومت یو بل IMF پروګرام ته روان دی او د هغوی شرطونه ډېر سخت دي او حکومت لپاره دا مشکله ده چې غیر مقبولې فیصلې وکړي، په خصوصي توګه په راتلونکي بجټ کې چې حکومت د مالي کوم هدفونه ایښودي دي هغه د 2000 اربع روپو څخه زیات دي او بیا په داسې وخت کې چې اقتصاد په قلاره شوی او اقتصادي پرمختیا د 3% نه کمه ده حکومت ته به دا هدفونه پوره کول مشکل دي.
د بازار د ویپانې مطابق د گاډو د کپنو، سیمټو، کاروباري بنکونو او د تیل او ګیس د کپنو خرڅ راکم شوی. د پاکستان حکومت په ورستو کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د $6 اربع بل پور ترلاسه کولو لپاره مذاکرات کړي. پاکستانی ورځپاڼې وایي مالیاتي ادارې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ټیکسونو جال پراخه کړي، د 1.5 تریلیون روپو رعایتونه ختم کړي، GST 43% ته زیاته کړي او د ټیکسونو هدف کې 20% اضافه وکړي. اقتصادي پوهان وایي د پاکستان اقتصاد دا وخت سخت مشکل سره مخ کارانو د اعتماد د کمی له وجې سټاک اکسچینج هم متاثر کیږي.
IMF سې د نه چکم کنډیشن کې دي هغه یو دا وایي چې تاسو خپل خساره بجټ خساره کم وکړي او بجټ خساره د لپاره کم وس کم 2000 ارب روپے ټیکس چې دینو دا به نور حکومت باندې چې دینو جمع کول دي نور چې داسې وکی د تین تن لپاره 2000 ارب روپے سوا کولو د دې اثر وا قوا حدا و پټولو سکتورو کې راځي او اوران او انډستری کې راځي کاروبارونو باندې راځي نو دا د دې وجه نه چې دینو څنګه فرمای کا دی هغه دې ترتیال د ډېر کنځر سره لوبوري
پاکستانی ورځپاڼې د وزارت خزانه لکوړ وایي راتلونکي مالی کال 2024-25 په قامي بجټ کې د مالی حد د روان مالی کال 9,415 ارب روپو په مقابل 2,909 ارب په ټاکل دي او امکان لري پېټرولیم نیوي کې زیاتوالی راولي او جی ایس ټی 83% ته زیاته کړي او د راتلونکي جولای نه د بجلی او ګیس په بیو کې هم اضافه وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختې څپې او د بجلی د کموالي له امله ګڼ شمیر خلک د بازارونو څخه سولر یا د شمسي توانایي تختې اخلي او په کورونو کې بجلی جوړولو لپاره سولر پلانټونه لګوي. ویل کېږي چې د سولر تختو به هم راټیټ شي وي. په دې اړه نور حال د کراچۍ څخه ذوالفقار بیٹنه وړاندې کوي.
د کراچۍ صدر بازار الکترونکس مارکیټ کې د سولر یا المرنا بجلی جوړونکو پینلو یا تختیو د گاکانو غنه غنه سیوا شوی. گاکان وای یو خو د بجلی نرخونه ډیر لوړ دي او بل لوډ شیډینګ په دغه سخته ګرمۍ کې ژوند عذاب کړي.
بجلی ګرانه ده، ډیر زیاته ګرانه ده. زمونږ وسه 28,000 روپے بل لاغلې ده نو اخر دې سولر ته موږ مجبور کړو کو شو دي یو پیر خرچه ده خو فائدې ډیر زیات دي. نو دا غینه خدا د موږ دغه په مشوره او چې بیره سولر سیستم لګو نو خرچه په زما دغه کم سی کم 3,00,000 روپے خرچه راځي 5 کی وی لوډ نو دغه را ارزانم پریوزي کو شي د بجلی نه را ډیر ارزان پریوزي.
د سولر پینلو یا تختو دکاندارانو وای په پاکستان کې سو اونې وړاندې ناڅاپه د سولر پینلو نرخونه په تیزی سره ښکته راغلي او د سولر یو پینل یا تخته چې تیر کال یې 45 نه تر 40,000 قیمت وو هغه اوس 22,000 یا 23,000 روپیو ته راغورځېدلی. دغه ډول د دکاندارانو په وینا د کورونو په چتونو نصب کېدونکي 3 کیلو واټ، 4 کیلو واټ او 5 کیلو واټ پلانټونو په هر یو باندې لګښت کې نږدې 2 نه تر 3 لکو کمی راغلی. دکانداران زیاتوي نرخونو کمېدو د دوی په کاروبار ښه اثر غورځولی.
لوډ شیډنګ دومره زیات دی هغه پیسې کار نه کوي ځکه هر چا ته ګوري هغه سولر یې لګوي، سولر انورټر یې لګوي. کار خو ماشاء الله ښه دی پروس کال نه کنه اور چا ته ګوري هغه سولر او کار باندې ماشاء الله ښه روان دی کنه. مال سٹاک چا سره سٹاک شته هغه ماشاء الله سٹاک پروت دی کنه، هغه سره مال شته او خریدارم دغه شان دی ما خریدارم شته.
الکترونکس مارکیټ غټ سوداګر وای یو خو په چین کې د سولر پینلو یا تختو نرخونه راټیټ شوی او بل په غټ مقدار کې د سولر تختو امپورټ هم په ټول هیواد کې په نرخونو اثر غورځولې.
اسکی ډیمانډ هماري تقریبا تھی کوئی 5-6
زمونږ د سولر غوښتنه نږدې 15 گیگاواټ یا 6 گیگاواټ وه او بازار ته د دې غوښتنې نه 2 چنده زیات مال راغلی. اوس هم مونږ دغه سولر پینلو د کارولو ځای لرو. حکومت ته پکار ده چې دغه لړکې نورې اسانتیاوې پیدا کړي چې هر کور کې دغه سولر پینل نصب شي. دغه نه به هیواد اقتصاد ته ډیره وده ورشي.
ماهرین وای پاکستان د وروستیو لسیزو رئیس د بجلی له سخت کمی سره مخ ده او په دې روانو ورځو کې خلک د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بجلی د نشتوالي احتجاجونو تر پاره ولیدي. ماهرینو په وینا د پاکستان د بجلی کمی شاوخوا 8,000 میگاواټ ده او امکان لري چې په راتلونکي میاشتو کې د تقاضي د زیاتوالي له امله بجلی کمی نور زیات شي. ذوالفقار بیٹنای وی وی دیوا کراچی.
په متحده عربی اماراتو کې د گاډو د سامانونو یو نندارتون جوړ شوی او په هغه کې ویل شوی چې امارات د چین د پاره یو تجارتي مرکز جوړ شوی چې خپل 80% تجارت په دغه لار کوي. د چین د ټایرونو جوړولو غټو کمپنیانو په دې نندارتون کې برخه اخیستې ده او نور تفصیل یې عرفان بهادر په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د یو ای ای چینا ټایر او اټو پارتس په عنوان د دریم نندارتون په شارجه ایکسپو سنټر کې شوې او په کې د ګاډو سامانونو جوړولو 280 لویو کمپنیانو برخه اخیستې. وی او وی ډیو ته یو پاکستانی سوداګر ویلي دوی د 13 کالونه دلته دا کاروبار کوي او د مخکی په پرتلا مارکیټ کې زیات سامان اوس د چین چلیږي. خلک د خپل برانډ ټایرونه او د گاډو نورې پورتې چین کې جوړول نه پس په ځانګړي ډول خرڅوي. د زیاتوي دلته نه پاکستان، هند او بنگلاديش ته هم سامان لیږل کیږي.
پہلے ہمیں چائنا میں جا کے اپروچ کرنی پڑتی تھی.
مخ کے بمنگ دا کمپنیانو سرا رابطے دا پارا چین تتلو او اس چے سو پا عرب اماراتو کے دا ٹائرونو کاروبار شروع کوی نو درے سوا کمپنیانو دلتا نمائش کرے نو کاروبار کون کی کولے شی دا خپل برینڈ ٹائر پا دوی جوڑ پڑی او دلتا امپورٹ کولے شی.
دا سیریا دا یو کاروبار کون کی پوینا دا ہواد دیر خلق کی دلتا دا گاڑو دا پردو کارونا کوی او دلتنا سامان نورو خلیجی هیوادونو سرا افریقایي ملکونو ته هم لیږل کیږي. دی وای د ګرمو سیمو د پاره دوی جدا ټرن سپلای کوي کوم چې پچین کې د دوی په نامه جوړیږي. نظر کګا کې ډیر دی.
اسپیشلی وی آر ایکسپورټینګ ټو
په خاصه توګه موږ په دوی جوړونکو سامان منځنی ختیځ خلیجی هیوادونو مصر، ترکی او اوس موږ یورپ ته هم دا سامان لیږو.
تیر شل کالونه په شارجه کې د ټایرونو یو بل پاکستانی سوداګر وای په چین کې د جوړ سامان نرخونه کم وي نو ځکه استعمال زیات کیږي. دې زیاتوي عرب اماراتو کې د هند د ټایرونو کاروبار هم مستوا شوی خو دغه هم په چین کې جوړیږي.
د چین سامانونه د نړۍ نورو هیوادونو نه ارزان وی څنګه چې د ټیرونو نور برینډونه دي داغي په مقابله کې قیمتونه د 10% نه 20% پورې کم وی ځکه چې موږ د نورو هیوادونو ټیرونه هم راغواړو او اوس د دوی د سامان کوالټي هم سم شوي.
وی او وی دوتا په دې نندارتون کې ویل شوی د چین یو عامه کمپنی پر وس کې ترته زر پورې ټیرونه جوړوي او په یو میاشت کې دننه اغستونکو ته اډر سپلای کوي. کاروبار کوونکو ډیوته ویلي چین عرب امارات خپل تجارتي منډای غني او د 50% تجارت مرکز جوړ شوی. کاروباریان وای ته چین په جوړ سامانونو نیوکه هم کیږي چې نرخ کم او کوالټي د نړیوال معیار مطابق نه وي خو د زیاتې ګټې ترلاسه کولو لپاره ورته د خلکو مخه شوې ده. رپان بهادر، وایس اف امریکا، ډیوا، یو ای.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخایو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی یا بټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
ډیرو عزتمنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن ماخستان د روانو چارو خبری خبرونه چې د واشنگتن ډی سی نه ما فواز لامی او د خبرونه پروډوسر محو جلیل تاسو وړاندې کړل. البته دا که تاسو دا خبرونه نیو لیدلی او روسه مو دا اوریدلی وینئ کېدای شي چې هر وخت وغواړی زموږ په فیسبوک، زموږ په ویب سایټ او همداشان په یوټیوب باندې دا پروګرام وګورئ او اوریدلی ترڅنګ په سوشل میډیا پلاتفورمونو باندې هم د وی ډیو پانی وګورئ او د ورځې د تازه رپورټونو او خبرونو نه ځان با خبر وساتئ. نو تاسو په پخ دای سپارم تاسو ښه غواړم علامه مل شئ.